د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاع پریکړه کړې او اجرایه رئیس وایي چې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې افغان چارواکو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت کړی. په روانه خبرونه کې نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې له پرمختګ سره سره په خبرو کې ښکیل اړخونه تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلي وای، او د یونان د مالیې وزیر یانیس فاروفاکیس له خپلې دندې استعفا وکړه. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا استعفا شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپل ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي، او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ډیر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استعفا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استعفا عمده عوامل ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپل ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دېخوا ته راځي، د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي. چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دېخوا ته راتېر شي.
خو د یو شمیر راپورونو په اساس پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي دي. همدارنګه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو ډیورن کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ولسمشر اشرف غنی د الکترونیکی تذکیرو له تخنیکی او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکیرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر نن د غرمې مخکې د الکترونیکی تذکیرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي او هغوی ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې پیدا شو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو او یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو په قضیه کې پر ښکېلو کسانو د عدالت د نه پلي کېدو په تړاو نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د استیناف محکمې پریکړې غیر قانوني دي. د کابل استیناف محکمې په دې ورسېو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ، او همداراز د شاد شمشیری زیارت مجاور ته برات ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون په ویانا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلی چې باید رسیدلی وای، او خبرې به په هر حالت کې پر مخ وړاندې شي. د وای د دې وخت رسیدل چې وګورو، موږ به وتونیږو چې معامله وکړو. په بیلابیلو شکلونو دا خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي. په حقیقت کې په دې تیرو څو ورځو کې موږ خالص پرمختګ کړی، خو زه غواړم چې په مطلق ډول ټولو ته روښانه کړم د یو شمېر ډېرو سختو مسلو په اړه موږ په هغه ځای کې نه یو چې باید وای. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره لکتنی ورسته د سرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې چیرې په خبرو کې سخت شرایط رامنځته شي، متحده ایالات ممکن خبرې ترک کړي. د کیری له سرګندونې څخه څو ساعت وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل لشپګو طاقتونو سره اټومي مذاکرو کې لا هم ځینې ستونزې پاتې دي او موږ یې په اړه سخت کار کوو. د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکیس سره له دې چې حکومت یې د یکشنبې د ورځې ټول پښتنو کې د نه رایې په کمپین کې بری حاصل کړ، له خپلې دندې استعفا وکړه. فاروفاکیس نن په یو بیان کې ویل، صدر اعظم الکساس سیپراس داسې قضاوت کوو چې زما استعفا ممکن د یوې معاملې په ترسره کېدو کې مرسته وکړي او ما په همدې دلیل د مالی وزارت پرېښود. فاروفاکیس دغه راز وویل، ځینو اروپایي ګډونوالو او شریکانو هم په غونډه کې د ده نشتون ته ترجیح ورکوله. له بلې خوا یونانیانو د یکشنبې د ورځې تاریخي ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په اکثریت سره رد کړې. تر اوسه په سلو کې 80 رایې شمېرل شوي او د رای ورکوونکو په سلو کې 60 یې د نه رای ورکړي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې رقم وړاندوینه کړې وه. د حکومت په زرګونو ملاتړو تېره شپه د یونان د مرکز اتن ښار په مرکزي میدان کې د ټول پوښتنې د نتیجو خوشحالۍ وکړې. له دې مخکې خبرداری ورکړ شوی و چې د نړیوالو پور ورکوونکو د غوښتنو ردول به دې سبب شي چې یونان له یورو ساحې څخه ووځي. د نایجیریا د مرکزي ښار جاوس په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي. عین شاهدانو ویلي، یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځي بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولي ول په نښه شوی و. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي، 23 تنه د رستوران په حمله کې او 21 کسان د مسجد په برید کې وژل شوي دي. په چاودنو کې 44 کسه ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه منله، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځه ډله حملې کوي. د ورځې په سر کې د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمي چاودنې شپږ کسان وژلي وو. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان په حملو کې وژلي. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د جنوبي افریقا د جنوبي امریکا دریو بېوزلو هیوادونو ته خپل اته ورځنی سفر په لومړي قدم کې د یکشنبې په ورځ د اکوادور مرکز قویتو ته ورسېده. پاپ په دې سفر کې بولوویا او پاراګوای ته هم لاړ شي، خو خپل پلانی هیواد ارجنټاین ته به سفر ونه کړي. د نړۍ د عیسویانو مشر د قویتو هوایي ډګر کې د وینا پر مهال وویل، د ټولنې هر وګړی باید د نړۍ له پرمختګ نه ګټه واخلي. واتیکان وایي پاپ به د خپل سفر په جریان کې د بېوزلۍ مسلې ته زیات پام واړوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره لازمې رائے راټولې شوې دي، خو د نورالحق علومي له استیزا سره ټول وکیلان هم موافق نه دي.
د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتی وړاندیز ورته ورکي او طرحه ورکي چې امنیت تامینېدای شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي، د جلریس په پیښه کې سیمه ایزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت شوی. د لوړو زده کړو وزارت شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه د بودیجې د نشتوالي له کبله ځنډولې ده.
کله چې کافی بودیجه پیدا شوه، هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي، موږ ورته زمینه برابرو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه کړې. د جرګې منشي نن خبریالانو ته وویل، د نورالحق علومي د استیزا لپاره وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي او سبا به د رئیسانو په د کمیټې په غونډه کې د ښاغلي علومي د استیزا نیټه مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر وکیلان بیا د ولسی جرګې له دې پریکړې سره موافق نه دي. اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، د موضوع جریان څه ډول دی؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، وروستل دی چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاته شولې، وسلوالو مخالفینو د هیواد د یو شمیر ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې ونیولې او ځینې ولسوالۍ ته ګواښونه متوجه کړل. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي باید استعزا شي. نن د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نعمی خبر اعلان ته ویل چې د دې سزا په هدف باندې درش پیت لاسلیکونه راټول شوی او سبب د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه وشي چې په کوم ورځ به خاغلی علومی سزاهیا غونډې ته د ولسی جرګې حاضر شي. خاغلی نعمی ویل چې د دې سزا یوازنی هدف دا دی چې په هیواد کې ناامنۍ زیاته شوې دي او د امنیتي ارګانونو او د غرض امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده. خدای چې د ښاغلي انعامي لاندې خبرې واورو.
63 امضا د استیضای وزیر داخله درج شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضا شوه، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجندا در کدام روز میتونه شوه. و هر استیضا هم منای سلب صلاحیت نیست، میتونه هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده ارائه کنن سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشند.
وکیلانو د نن ورځې په غونډه کې یا د غونډې په څنډه کې ویل چې د دې سزا هدف دا دی چې یو ډول فشار راوړي په کورنۍ چارو وزیر باندې ترڅو د امنیتي وضعیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي. خو په همدې حال کې ځینې نور وکیلان هم و چې هغوی د دې استیضا سره مخالف و. هغوی ویل چې تر اوسه د کورنۍ چارو د وزیر یوازې څو میاشتې تیرې شوې، نشي کولی چې په یوازې سر د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. دوی وکیلانو ویل چې د دې استیضا هدف فقط د ځینو وکیلانو شخصي غوښتنې دي او هغه غوښتنې دا دي چې غواړي د کورنۍ چارو پر وزیر باندې ځینې کسان په وزارت کې هم د باندې له وزارت نه په امنیتي پوستونو کې مقرر کړي. اکبر سنګزای هم د دې وکیلانو له ډلې څخه دی چې خبرې به واورو.
دا د یو حلقه د دلته کار کې مخکې دوی ګټې وې په وزارت داخلي کې، هغه ګټې له لاسه ورکړې دي. یا یو ورونه په مختلف اوضو کې امیرین اوس هغه اوضو څخه لرې شوي دي. نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کې سرسدی استهزای کې.
تکلسه باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق رومي شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسی جرګې لخوا استجواب شوی وو او هلته یې تقریبا دلایل د ولسی جرګې د غړو لپاره د قناعت وړ وو. خو اوس چې د ده د سزا پریکړه شوې، داسې هم ویل کېږي چې په پروان کې د مجاهدینو د قمندانانو کومه غونډه چې په دې وروستیو کې هلته د مجاهدینو قمندانانو پریکړه وکړه چې باید د کورنۍ چارو د وزیر د سزا پریکړه وشي، ځکه چې دای د مجاهدینو استازیتوب نه کوي او دای د هیواد د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هم مؤثر نه دی. دغه راز معلومه نه ده تر اوسه چې ولسی جرګه به د استیضا په جریان کې د ښاغلي علومي غوښتنې د ښاغلي علومي ځوابونه د قناعت وړ وبولي او که دته به د سلب اعتماد لپاره صندوق کېږدي. خو د سلب اعتماد کېدل هغه موضوع ده چې اکثره خلک یې په اړه اندېښمن دي.
ډیره زیاته مننه کوم اسدالله الدین. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه جزئیات اورول. په ولسی جرګه کې نن د کورنیو چارو د وزیر د استیضا لپاره لازمې رایې راټولې شوې دي. خو د ولسی جرګې اداري هیئت ویلي چې د جرګې د رئیسانو په کمیټه کې به د استیضا نیټه، البته د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استیضا نیټه مشخصه شي او وبټاکل شي. په همدې حال کې په راپور کې محمد رضا واورېدل چې ټول وکیلان د ښاغلي علومي له استیضا سره موافق نه دي. له دې ناموافقو وکیلانو څخه یوه د ولسی جرګې غړې شکریا بارکزی ده. میرمن بارکزی له اسدالله لودین سره د مرکې په پیل کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
استیضا د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید مؤجل دلایل پکې موجود اوسي. امام لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه نه دی وتلی او هغه هم په دې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضا کړو او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاګانې وشي کولای چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې مونږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي. وزارت داخله هم مونږ له لاسو پښو نه واچوو او یا هم وزیر د عقل تر روحي فشار لاندې ونیسو د استیضا په نامه باندې. دا ملک به کم خواته زی
او بخی ظاهرا د دې استیزا عوامل نا امنی او د غرض د امنیتی ځواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنځ نا همغږي خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او کده پر دې تر شا ځینې نور مسائل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې پر دې تر شا نور مسائل هم شته. افغانستان کله به امن وو؟ و میاشت مخ کې اته میاشت مخ کې افغانستان یو به امن افغانستان وو. آیا د دې نا امنی علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږی چې منځ ته نه ده راغلی یو کمبود ده، یو خلا ده، که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوس هم یو چې اکثره وکیل صاحبان، د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د دغسې
لانجو تحمل نه لري. بله، دا سی راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې و تیرونی، د هلته د فیصله شوې چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید د استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زمونږ مختلف نندارتیز، زمونږ امنیتي ځواکونه هر چیرته هر چا سره غیر قانونی وسله ویني اور باندې قانوني عمل وکي. او طبي خبره ده د پروان پیخه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس دی، جایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدین استازی توپ څوکي، د مجاهدین استازی توپ خو مونږ ولیدل چې ټول جګړه وه، د مجاهدین استازی توپ خو مونږ ولیدل چې ټول فساد و، چې تر ننه پورې هغه فساد، مالی فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
مېرمن بارکزی، او به خیر وسې پښتنه داسې مطرح کوم چې چیرته احیانا وزیر صاحب احساس یا بیا ورسره سلب صلاحیت شي، تاسو عواقب څنګه بولی؟
عواقب به نه ګواري. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکې ګانې لري، دا خوب دی به خپل ځان سره ګورته ویسي. بس ده، دندغه میراثو له لاسه مونږ ستړي او خسته یو. دندغه میراثو له لاسه نن په افغانستان کې جنگ روان دی. دندغه میراث او بد میراث له کبله افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
د ولسی جرګې غړي شکریا برګزی و چې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی د استیزا د پریکړې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په همدې حال کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمه ییزو پولیسو د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نشتوالی هغه څه دي چې د چارو کارپوهانې هم جدي ستونزه ګڼي. قسیم سولمل په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
اجرائی رئیس عبدالله وای دغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته خبرې کولې دا تایید کړی چې په دغه پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې. دی وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر ورکړه او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نور هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غني یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه جمهور ریاست ته راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پېښه وغندله او پر مسولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. اخو د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره داړې نه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر سرالده چی پا اردو پلیس و ملی امنیت که مسلکی کسان لرو خوموش ده دفاع کرونی چار وزارتون و او ملی امنیت پا چوکات که ده دا دائمی حمایوی جگلیز و قطعو پا جوریدو بریالی نسولو با همده خطر ده چی ده جگلیز و مسلیتون و لیش سخه هریو او جخالی کوی شغل کوهستانی سپارشتانه کوي چې لږ تر لږه په مرکز او د زونونو په کچه باید د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکزونه رامنځته سي. دی وایي که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونه سي نو له همدې ضعف څخه به وسلوال مخالفین نور استفاده هم وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زمږ غږ لا ازادي راډیو اوري. تاسو خپل قضاوت څنګه کولای شئ؟ قدر منوریدونکو، د روانو پیښو په اړه د ازادي راډیو د هغو موضوعاتو په اړه چې په راپورونو کې تاسو دا وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم د اس ام اس په 1313 شمیره، د افغان بی سیم په 1313 شمیره خپل نظر اسمس کری مکتر رسیگی مکبای دی ازادی راڈیو لاره لعوریدون کو سره شریک رو. د چین او روسیه ولس مشران به د نورو هیوادونو لمشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبری وکړي چې له افغانستانه د اسلامی دولت ډلې د سیمه هیوادونو ته متوجه کړي دي. د افغانستان د امنیتی وضعیت څیړل به روانونی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان په دې سازمان کې د څارونکي غړي حیثیت لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری په دې راپور کې اوروي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بل نور مشرانو سره د ایور آسیان په امنیتي سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواده د داعش د ډلې د نوي خطرونو په اړه بحث او خبرې وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه څرګندونې یو لوړ پوړي چینایي چارواکي وکړي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ ګوپینګ د دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ روانه اونۍ د روسیې اوفا ښار ته ځي چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي او افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا یې څارونکي غړیتوب لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د اسلامي دولت ډلې تر روسي فعالیتونو اغېزمنتیا ته په پام سره افغانستان په اوس وخت کې له یو ناوړه امنیتي وضعیت سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشران به د افغانستان پر مسلې ژور بحث وکړي او هم دا مسله وڅېړي چې د دې هېواد د امنیتي وضعیت په وړاندې څه ډول اقدام وشي. د فرانس پرس په لیکنه چین په افغانستان کې د سوداګرۍ ګټې لټوي او د هر هغه ګواښ په وړاندې ډېر حساس دی چې له دې هېواده اسلامي توندلارې ډلې متوجه کوي. د چین ناکراره شینجن ایالت چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي له افغانستان سره لنډه پوله لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګوپینګ وویل چین د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ فعالیتونه چې د په وینا په دې ایالت کې شخړو ته لمن وهي له نږدې څاري. هغه زیاته کړه د دې غورځنګ غړو د اسلامي دولت ډلې په ځینو تروریستي فعالیتونو کې ونډه اخیستې چې دا د چین لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دوی غواړي چې د سیمې له هیوادونو سره په امنیتي برخه کې همکاري جاري وساتي. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال کې بنسټ ایښودل شوی د سیمې د هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري اساس جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال په وزیر په وینا د شانګهای د همکاري سازمان اغېزمنتیا ته په پام سره ورځ تر بلې زیات شمېر هیوادونه غواړي چې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. ویل کېږي افغانستان، پاکستان، هند او پاکستان او هند په دې مقصد خبرې اترې پیل کړي دي.
د شانګهای د همکاري د سازمان پر روانه سرمشریزه کې د افغانستان د امنیت په اړه د باسونو راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، نوریاس نوری پر همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده.
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوي دي او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغې څخه د میلمه په حیث و
زمون وختنه دا و چې دا چون زمون غونډي چین په کې ډیر رول لري او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمينه برابرۍ چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولای شو چې بل سره همکاري وکړو کچیر دا مسله نظامی هم پیدا کی دی په کې زمون ترجیب دا وی چې یو کانفلیکټ اف انټرست یا په ستراتیژي تضاد منافع راځي په دې چې موږ امریکای سره او ناتو سره بیا سره ورو
تاسو ویل کچېره افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتی موافقې چې لاسک شوی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړي نه شي دغه موضوع د افغانستان امنیتی وضعیت د سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه غواخونه چې له افغانستان د اسلامي دولت دلیل خو سیمه ته متوجه شوی دي څه فکر کوي چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي
او ما ارزو کوم چې دا خو ډیر پیچلی مسله ده په دې چې کچيري دوی بیل اجندا ولري په استراتیژیک لحاظ او سیاسي او جیو اکونومیک مسایلو په اټلا دا تکرار دی ولې تر هغه حد چې موږ پیګو تر اوسه پورې دغه سیاست نه دی راغلی تکرار نه دی راغلی مثلا بلګی دا غدي چې کله چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې د غسته پلوی وکړل یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکای سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد دا چین هم غوښي او روسیه هم او افغانستان هم دلته مونږه ګډ موقف لرو په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم تکرار شي اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغه سه دی اجندا د ناتو نړیوال اجندا سره فرق وکي چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه سه موقف دریږو چې یا به انتخاب او موږ ته خو ترجیح هم دغه چې موږ مجبور چې او قرارداد لرو تعهد لرو چې په امریکای سره په تړون کې
حافظ صاحب تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکو غړیتوب درلوده یعنی دغه څارونکو غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده
خو اول خو د دې منطقوي تصامیم او سفر خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوچي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکي او دا د ګټه څخه خالی نه وځکه چې د شانګهای د غوندو او درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنی در رول مثلا در افغانستان ولسمشر دی چین ولسمشر سره یا دی روسی ولسمشر سره یا مثلا دی تاجکستان و قزاقستان دا ولسمشر سره دوی کولیش ولچی وویلی دا پخپل یو زمینه دی تفاهم دی زمینه دی منطقوی یوون دی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ازرخش حافظی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د افغانستان یو مخکخ اکادمیک شخصیت بوهان سرزمین تیمور پرون په جرمنی کې په حق ورسید بوهان ډاکټر سرزمین تیمور د افغانستان د اقتصاد د پوهنځي له مخکخو استادانو او همدارز د ګمرکاتو د عمومي رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په مونشن کې میشت افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایی د ټلیفون په مستقیم لیکر سره دی فدایی صاحب د مرحوم سرزمین تیمور د وفات په اړه لطفا معلومات راکړئ
منګه په خوشنۍ سره پرون خبر واخستلو چې ډاکټر صاحب پوهان سرزمین تیمور پرون د یک شنبه په ورځ په خپل کور کې پس دی وی مودی مریضای نه په حق رسیدلې ده ز د یو څو نورو افغانانو سره التلاړلو د میرمنې تم ډاډګیرنه او تسلیت ویلې او د هغه د جنازې او د تدفین د مراسمو د لپاره مونږه تیاری ونیولو چې جنازه به سبا نه بل سبا ته د چهارشنبه په ورځ د منشن په هدیره کې په یولسو بجو باندې ادا کیږي دلته ولوی هدیره د مسلمانانو پاغي کې به خاور تسپارل کیږي. ډاکټر صاحب کیمور په ټولو فرهنګي او علمي فعالیتونو کې دلته او تقریبا دنونه سوا واتیاوم کان پستی شوروی اتحاد یرغل نه افغانستان پری خودلو خوای دی گمرکاتو دی عمومی رئیس په توګه وظیفه اجرا کوله او دلته په آلمان په مختلفو پوهنتونو کې درسونه او لیکچرونه ورکول او دی افغانی ټولنې دی جامعې یو ډیر مثبت هغه غړی وو او دی افغانستان دی اکاډمیک ټولنې لپاره یوه لویه زیاده او منګه ټولو خپلوانو دوستانو ته د خدای نه ورته صبر غواړو او هغه ته د رحمت او د مغفرت دعا کوو.
ډیره زیاته مننه کوم فدای صاحب. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د یو اکاډمیک شخصیت پوهند سرزمین تیمور د وفات په اړه مو د افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایی په جرمنی کې میشت دی د دوی څرګندونه اوریدې. دا وخت قدر منوریدونکو د مسپخین 2:00 او 1:30 دقیقې دی. جنقه الکوزای د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د جرګې د افغانستان د کورونو چارو وزیر د جرګې لخوا استیزا شي. د جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبر اعلان ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورونو چارو د وزیر د استیزا ورځ وټاکل شي. جمهور رئیس اشرف غنی د برقی تذکرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهور رئیس د خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس نن د غرمې مخکې د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي او هغوی ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې د پیدا شوو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر نن خبریالانو ته وویل چې خپلو قوتونو ته امر کړی د هغو کسانو په وړاندې باید ودرېږي چې د ډیورن کرښې نه افغانستان ته راوړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د چین ضد مظاهرو وروسته چې وایي پیکینګ د غور مسلمانانو په وړاندې ناوړه چلند کوي نن وویل یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په وینا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلی وای. او د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس سره لدې چې حکومت د یک شنبه د ورځې ټول پښتنه کې د نه رای په کمپاین کې برای حاصل کړل خپل دندې استعفا وکړه.
زمونږ غږ آزادې رادیو اوري.
د آزادې رادیو ډیر محترم اردوونکو په مخ کې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته دا سوداګری او صنایع خونی چارواکو له حکومت ورتل چې د هغو بهرنی شرکتونو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې د افغاني شرکتونو پیسې وړي دي. د دې خونو مرستيال خان جان الکوزی ازادي رادیو ټول هغه افغاني شرکتونه جرمن شوی چې بهرنی شرکتونه پیسې نه دی ورکړي. تیر ورځ د افغاني شرکتونو استادو هم په یو خبري غونډه کې وویل چې یو شمیر بهرنی شرکتونه پیسې وړي دي. ویل کېږي چې په دې شرکتونو کې د امریکا او ترکیه کمپنۍ شامل دي. تر اوسه د امریکا او ترکیه سفارتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د دې وزارت د بیمې د شرکتونو مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د بیمې د ګټو په حق له معلومات ورکړل. د پوهنې وزارت چارواکو وویل هڅه به وکړي چې د زده کړې ټولو خصوصي موسې او ښوونځي د بیمې په سیستم کې شامل کړي. وروسته خبر دا چې د فراه ولایت د کرنی مسؤلین وایي چې په راتلونکو څو میاشت کې به د یو ایس آی ډی موسې لخوا 1300 بزګرو ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکول شي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو دریو میاشت کې به دغه څلور کلن پلان د دې ولایت په اناردرې پشترود او په خپل د دې ولایت په مرکز کې پلی شي.
په نږدې راتلونکو کې بعضي وسی پلانونه لرو د یقینو لپاره چې موږ ودی ته وتوانل شو چې بالاتر تر 1300 نفر د یقینو ته د رادار یا د یو اس آی جی د پروژې د خواڅخه چننګونه برابر کو او دا پروګرام به تر څلور کاله ادامه پیدا کړي.
شغلی متین زیاته کړه چې ساش کال د دې ولایت د کرنی حاصلات ډیر شوه او د دې ولایت بزګرو د خپل حاصلات څخه 10 میلیون ډالر عاید لاسته راوړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني او شپته پوله، یو یورو شپږ شپته افغاني او شپته پوله، یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځلس افغاني او پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه پنځه افغاني.
زمن غغل ازادي راديو اوري ازادي راديو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راديو نه.
زمن غاغل ازادي رادیو او قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وروستۍ برخې ته را رسیدلی. تاسو د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو، او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
چنت روانه چوي استعلام بو هند دي زدا ګره
بیا وي والک مگر غلی او چتا تم تو اسی نه چی په غمو واړې
زازا جو دې بد ماشا زه اوس هغه خدای دې اد نه يم چې چی غبا مې وهل چې درو مې باسي
پم 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 خو دا
هغه دې نه يم زوي چې وبو کې غق څو يو
لږه د مو ته چا دې وبو نه راوېسته
ام دا زوم کنه
کاش کی مو جو اندای راوسته و غریب مړو او ستا چغه وی چې و مینې سي و مینې سي.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اسی مخراغ تا درود لکم سر
په ګټه ګټه څنګه ځان دی غورا ورس
خدای خیر جو مو چې ته پورتم غلغته په یاد وي که به مې یاده وتلې وي دا غټیږي شاته په ځان پټ کړم.
خدای دادا څه شوې سیده دا خوله کې چې اوبه ډوب کړه
نه پوهېږم څه شو همدا اوس دلته غټ غټ غږېده.
خدای دادا خدای دادا
دلته یم د دې تیږې خواته نفسیم شته که لاړه
او دغه دی لکه مایی غوټی وهي تا خو ځان پټ کړی و.
روژه کې عمر را تېرې نه شي.
خدای دادا رضا کار نه در سره لرم.
خود به کار را سره نه لري یوه لغته مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه.
زه د یو سړي سره کار لرم هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړ دا ټول دلاور خان په ما وکړه هسې خو یې نه پرېږدم. خیر
نسیمه په دې خبرو پسې مه ګرځه
هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه جمیل ښه وایي په تللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده زه خوشحاله ژوند کوه هېڅ د نوم بد شوی نه دی. ټول پوهیږي چې خالکی
ژوند را باندې حرام کړی، چې ژوند پې آرام نه کوم نه پرېږدم، ورپسې یم.
ګلالۍ، لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته، لکه زر زر راځه.
ښه وایې پلوشې، په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. پیشلمی ته ناوخته ویښ شو، له هماغه سهار لسو بجو نه وږی یم.
ځه، ورځ نیمایي ده، تر څو بیرته کور ته ځو، ورځ به تلې وي.
بس توکل په خدای، لوږه به مې هېره شي. دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی.
روژه ده نو، څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه، بېکاره نه پاتې کېږو. وینې څومره سابه راشنه شوي، در ټوله وایې؟
هو دا دی، ما پلو ورته رالوی که. دا دی دی خو هم شته، ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ، را نه هېر وو، سترګې ته روښانه.
څه شوي؟ څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ، ولې دې داسې رنګ وتښتېده؟ وایم ښه شو چې له بنده خلاص شو.
ښه، د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو، اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به وو.
څه داسې مه وایه ګلالۍ، دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم؟ له بند نه چې را خلاص شوی، دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د اسلم او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو، هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلم زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ښه، یعنی خبر شوی چې ته اسلم پوښتې؟
هو، او بل دا چې وای دلاور خان له قصده په ما دغله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ، زړه ورته مه خوره، څه نشي کولی. ته راشه دېخوا، دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې، ډېره خفه یم، هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه، چې منګې ډکو، زه به نور ناوخته دی، هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی، ما پلو غوټه کوي، دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ، دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې، که نه زما رنګه به مور سره بده شي.
بس بس، درځه، ټیګه شه، منګې ډک شول.
بس دی د نسیم مورې، نور دې دا جارو بس که، ځای پاک شو. لرې شه چې دې روژه کې راباندې تاوان نشي، ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره، پوهېږم چې له اوبه له ډارېږې، خو ښه روژه ده، الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري، نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي، او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې، فرش خو تا ورکه، دا بالښت ته تکیه وکړه. دغسې دیوال ګرم دی، لږ مخکې دلته لمر و.
ښه، خیر یوسې. د نسیم مورې، هرې خوا ته مې چې پام اړوم خو نه اوړي.
ولې څه شوي؟
د نسیم هغه ملګری ښه یم چې جمال نومېږي.
ښه، څه یې کړي؟ زه ښه ووایه.
ډېرې اندېښمن کړی یم، نسیم بیخي له چتې وتلی.
خدایه خیر کې، څه یې کړي؟
جمال ډېر اندېښمن و، ویلې نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلم خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی، او د زوی غریبې د مړې او ژوندي درک نسته، پرې ده، غچ به څنګه واخلي؟
داسې مه وایه، نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي، د دلاور زوی اسلم لټوي.
وایي خاورې مې په سر شوې. دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
هی، چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاص شو، څنګه غلی دی، هېڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم را تک ته په تمه یم، خدا دی اوس به د ماښام اذانونه کوي.
خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان اوارکم، تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایم پرېږده د دې خبرو شه.
بریکه بریکه، هغه دی اسلام لرې را روان دی.
نسیمه، زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کې.
ته یوازې سیل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم، بیا درته وایم. ګوره چې ډېر ژوبل نه کې.
نه، ښي پسې پسې خبرې به ورسره وکړم.
ها،
ودرېږه جمال، مه راځه، رانږدې شو. ای اسلام، آخر می پیدا کړی، ډېر در پسې ستړی شوم.
ای ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د دې ژوند آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمې، ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمې؟ خوشی که
وژنې،
خوشی که
وژنه مې. دا بې غیرت ما ته جنجال جوړوي.
ته ما سره څه دښمنې لرې؟
اسلام، ته خو یې خوشی که کنه؟ ای خلکو، تاسو سیل کوئ؟
در واخله نسیمه.
هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کولمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما په چاقو وهې؟
خوشې که چاقو
نه یې خوشې کوم چې دې را اخیستې مې دی، نه یې درته پرېږدا.
خوشې
که تښته اسلام، وتښتې دې ناسوانه. نسیمه، خدای دا خوی دیز رو خواهتا مانم ای راشی و خبکو.
ودرگا ودرگا وایم، ودرگا ودرگا وایم، پورتا کلا سونا
که که ودریده باوال آقا زی پچاکو واحلا
پورتا ای که موتر تا ای دو او بیا تختی ما
من صاحبان نشوا دیو راشی ای
علی نیسا ای زرگی پورتا که موتر تا چی نختون تای بوزر
وی نیسا ای نسیمه، سترگی با پتاوه.
وینی تینا روانی دی
تا چوش با.
آها، تجر تا روانی، چنو میگی تا؟
جمالیو
تا مخیشا موتر تا، والا کانو موتر سکل موتر تا واچو، یالی
نسیمه،
جمالا
نسیمه،
جمالا
نسیمه، آسما دازی سمکل آسما.
درنو اوریدونکو، په ډراما کې نسیم خپل ملګری جمال ته وایي چې دی غواړي له دلاور خان او اسلام څخه غچ واخلي. یعنی جمال پوهیږي چې نسیم اسلام ته زیان رسول غواړي. نو ستاسو په فکر د قانون په وړاندې د جمال مسؤلیت څه شی دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 0 1 0 1 0 1 0. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې مو د شمامې ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دا چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول ننداري تګدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمنی به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره شته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره یې دا ستونزه یوه اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړي دي او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده، خو د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور 40 تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافی اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشی کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسفزاده، سارا نبیل، سودابه مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښتي د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکې منیره یوسفزاده وایي دا لومړنی غیر دولتي ګالری ده چې هنري آثار نندارې تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې نه دی ورکړي.
ما به همراه 4 دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیوه چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړ کړی ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نه مو مرسته نه ده غوښتې. د دې گالری نوم مو ځکه شمامه ایشي چې په بامیانو کې دوی مجسمې وي د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړي او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر لارې مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح شي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه هستش که هر کدوم از ما 4 دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما 4 نفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابت کړی چې میرمنې هم کولای سي په خپله ورته بیل دي چې څوک یې لاسنیوي وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یو اندازه پیسې مو چې خپل معاش نه پسنداز کړی وي موږ پرې تلاوزي ورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیره کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای شي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروشیم.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې څیره مظلومه او خواره معرفي شوې، خو موږ غواړو دا ثابت کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
در افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
در یک گالری په افتتاح کې مو 40 اثر نندارې ته ایښی و. دا د هغو هنرمندانو اثر و چې له افغانستان څخه بهر یې خپل اثر نندارې ته ایښودل او دلته چا نه پیژندلې. موږ د یو افغان هنرمند اثر چې په ایران کې ورته اجازه نه ورکول کېده نندارې ته کښېښودل، او همدارنګه څو خارجي هنرمندانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې اثر یې نندارې ته وړاندې کړو. زموږ اساسي هدف دا دی چې نړیوالو ته وښایو چې افغان میرمنې کولی سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادي کار وکړي او نورو نسلونو ته یې انتقال کړي.
که یې بین المللي داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میده و او را میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامې د ګالری فعال غړی چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې نقاشي زده کوي او تر څنګ یې عکاسه او فلم جوړونکی هم ده. اغلی سلطانی وایي دا ګالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
عکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثارو دوه مجموعه لرم، یوه یې د وجودی زخمی په نوم او بله یې د فریم په نوم. دې ګالري ته ځکه راغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندارتون لري. د دې ګالري له پرانستلو نه وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړي دي، خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په هغې کچه نه خرڅېږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
برای هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو په هنځي لوستې په نقاشي رشته کې وارده ده، تر څنګ یې عکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون وو او دا یې ډیره تشویق کړې هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو 15 لوستی دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډیر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر مهم تر.
اغلی جهانارا وایی دوی ډیر مخاطبین لري چې له دې ګالری نه لیدنه کوي او دوی ډیر تشویق کړي هم دي. دا وایی هنرمندان هغه څه خلکو ته وړاندې کوي چې عام خلک هغه څه نشي درکولای، او هنرمند د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري.
مخاطبین را که بارها آمدن.
خوشبختانه زمون ګالری ته ډیر مراجعین راځي او موږ ډیر تشویقوي. هغه څه چې یو هنرمند درکولی شي د ټولنې عام وګړی نشي درکولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
پل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالری له فعالو غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او عکاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالری دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا 3 سر لرم چې په هم دی ګالری کې نندارې ته وړاندې شوی او خرڅ شوی هم دی. زما د کارونو اصلي مخه د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری ای پاینده کې پلان لري چې هغو میرمنو ته چې په کورونو کې دي او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
از کارهای دستی از اونا هم یک نمایش داشته باشیم.
د شمامې په ګالری کې رنگارنګ نقاشیانې تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلې منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته وی وړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خوله یې نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
د
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از مخفل نقاشی ده چه خوله نلری دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري خوله میزه که ورته درسم کړی چې څوکی غاګ نوري کړي دې میرمن سترګو ته سړی ځیر شي په سترګو کې غم او درد کاری خو ویلې نشي
درد داشت او بیان کرد نه تونست
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان خزی تل هنر سره یو ځای دی دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواد خزی څه نشي کولای هغوی له ټولو نه ډیر زیات خدمت کوي
ما زنی را که خامک دوزی میکنه
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې ګلدوزی کوي او یا غالی اوبی دا ټول هنرمندان ګڼم زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي مور سره خپل آثار شریک کړي افغان شزه دي خپل ارزښت درکړي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه ده چې نالوست میرمن څه نسی کولای بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډیر خدمت خپلی ټولنې ته کوي
او بزرگترین خدمت به جامعه میکنه
قدرمنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی لاس پارم خوشاله اوسئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.